دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ز شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبري غړې کې رته هر کلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمه نړۍ نرته راپورونه او تبصرې وړاندې کوو. په اړومبي خبرونه اورو د خبرونو ویان دی بشیر کوا. لمړی د خبرونو سرټی کې مسلم لیگ نون ګوند د اسټابلیشمنت سره جوړ جاړې رد کړي. په خبر پښتونخوا کې د حکمران تحریک انصاف یو پخوانی غړی په هند کې د سیاسي پناه لپاره تللی. افغان چارواکي وایي په بدخشان کې یو بل ولسوالۍ له طالبانو نیولې. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نون ګوند وایي تر اوسه سره اسټابلیشمنت د جوړجاړي لپاره رابطه نه ده کړې او غیر پټون حقیقت نه لري چې دوی د خپل مشرانو د راخوش کولو لپاره د اسټابلیشمنت سره په خبرو بوختي. د دې ګوند یو مشر راجا ظفر الحق بیگم مشهد ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که د مشرانو پر ضد روانه مقدمه واخیستل شي نو بیا د اسټابلیشمنت سره په جوړجاړي غور کېدای شي. د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غلور مریم نواز وراره حمزه شهباز او د ګونزین نور مشانی د درغلو په کیسونو کې په جیل کې دي. مسلم لیگ نون پر واکمن تحریک انصاف د سیاسي انتقام اخیستو تور پر کې خو غوي دار دی وای روان مقدمه د ازادي عدلی خو پر مخ بیول کیږي. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د خیبر پختونخوا پخوانی غړی بلدیب کمار په هند کې سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د هندي مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړی ویلي چې په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند خوندي نه دی نو ځکه هلته نور نشي اوسېدلی. خو ډان ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي له خولې دغه تورونه رد کړي دي. یوسفزي ویلي چې بلدیب کمار د یو بل سیک د وژنې په مسله کې تورن وو او دوی له خپل ګونده ویستلی دی. په پاکستان کې د چین سفیر په پیښور کې نن په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې څلیرویشت ساعته خلاصېدل د سیمې اقتصاد لپاره ښه کار دی. یونګ زونګ زیاته کړه چې هېواد یې چمتو دی له پیښوره تر کابل او بیا مرکزي ایشیا پورې د اوږد سړک د جوړولو په کار کې مرسته وکړي او په دې توګه تجارت ته لار برابره کړي. د امریکای بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسمه د پاکستانی طالبانو مشر مفتی نور ولی مسعود د نړیوالو ترهګرو په توګه اعلان کړی دی. د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې نور ولی د 2013 کال د جون په میاشت کې د تحریکی طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله تر وژنې وروسته د هغه ځای ناستې وټاکل شو. په دې خبر پاڼه کې د القاعده، داعش، حماس او د فلسطین اسلامي جهاد ډلې یولس غړي هم تر هغه ګرځول شوي دي. بلخوا پرون د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو داسې فرمان جاری کړ چې له مخې امریکایي حکومت ته په مشکوکو ترهګرو د بندیزونو لګول لا نور اسانه شوي دي. د بداسیل کې د چنن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د یولسمې د بریدا ترلسم تلین دی. نن د افغانستان کورنو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي مشهد ریډیو ته وویل چې نن سهار یو راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د ودانۍ په دیوال ولګېده چې مرګ ژوبلی نه درلوده. تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده منلي. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی وایي جګړه یوازې د مخالفینو سره په خبرو ختمېدلی شي. هغه نن په کابل کې د محرم په مراسمو کې وویل چې افغان چارواکي لا هم د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته سترګې پر لار دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې له روان ناورین څخه د وتو لپاره بله لار نه لرو. که څوک بله حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
تیر هفته د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې په قطر کې د طالبانو سره خبرې ځکه ودرولې چې طالبانو د همدې مذاکراتو په محل بریدونو ته دوام ورکړی او یو امریکایي پوځي وژل دی. تر دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې که طالبانو سره مذاکرات کیږي نو باید هغوی جنگ بندۍ ته غاړه کیږي. ولسمشر ټرمپ دا هم ویلي وو چې طالبان له دې معلومیږي واک نه لري. د افغانستان بدخشان ولایت والی محمد زکریا سودا وایي د کران او منجان ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار یې د ځایي ولسي پاتونکوونکو په مرسته کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ځواکونو تېر هفته اردوج او یمګان ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې وې. د یو بل خبر تر مخه د هلمند ولایت امنی قومندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې بیګای په عملیاتو کې په سنگین ولسوالۍ کې څلور طالبان وژل او د هغوی وسلې اخیستې دي. د آسٹریلیا حکومت تایید کړی ده چې درې وګړي په ایران کې نیول شوي، په دوی کې دوه کسان دوه تابعیته دي. د آسٹریلیا د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ډېر تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د بندیانو د کورنو سره مرسته کوي. د برتانیا او آسٹریلیا مطبوعاتو تر مخه دغه یو آسٹریلیایي برتانوي میرمن لیوه کال راهیسې او د دوه نور له لسو هفتو راهیسې د ایرانی حکومت په زندان کې دي. ایران تر دې مخکې هم ځینې غربي وګړي د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران تور پر کړی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. مایک پومپیو ویلي چې د ایران دا چلند د هیواد د نااعلان شوي اټومي موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کوي. نوموړي د سپتمبر په لسمه په ټویټر ولیکل چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هیواد د هغو دروغو ښکارندوی ده چې تیرو څلوېښتو کلونو کې ویلي دي. مایک پومپیو ویلي چې نړۍ به د ایران په دې کار تیر نه وځي او دوی به ایران ته داسې لار پرې نه دي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې تر غونډې وړاندې کوشش کوي چې نور هیوادونه هم پر ایران فشار زیات کړي. امریکې په ایران باندې خپل بندیزونه هم سخت کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس تاسو ته زموږ همکار سره ظهیر د موسم حالو په صوبې وایي.
نن ته شروع پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ 50 پیسې او په 1.92 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.6 روپۍ 60 پیسې او په 2.6 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.6 روپۍ 10 پیسې او په 1.6 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 95 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 218 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 218 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې 29 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا موسم او کرنسی حال مور د اوردونکو د مشال ریډیو دی او زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پاکستان کې د سیاسي حالاتو یا سیاسي وضع حال درکو. آیا حکومت پر اختیار د مسلم لیگ نون د مشر سره د معاملې د هوارولو لپاره په تماس کې دی؟ په دغه اړه کارپور رحیم الله یوسف زیوای.
نواز شریف پاک له ویل کیږي چې هغه دریض ډېر سخت دی، هغه او د مدیع همدغه د لور. نواز شریف نه غواړي نو بیا داسې څه پرېکړه نه شي کېدلی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرې د مخنیوي لپاره یو نوی اگزیکټیو آرډر جاری کړی. قبایلی ضلعو کې تعلیم د باجوړ په یو کالج کې له 2500 ډېر هلکان زده کړې کوي.
یو کلاس بند په لوټ سپیکر باندې اسی دا یو څه حال دی. بجلی نوی پتی سہولت نشته، مونږ دا د بل څه سولر سیستم په کلاس کې زموږ نشته.
او د مومند په ډیم کې کارکونکو مزدوران په خپل تنخواګانو کې د اضافه غوښتنه.
دوی مونږ ته ویلي چې راستاسو به 1000 روپۍ ورځي د لیبر دی اړيبي، دوی وسوي چې 15000 روپۍ میاش په استاسو په دې باندې زمون خل خپه دي.
سیمون نن هم راپورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړو به موضوع ته د پاکستان اپوزیشن ګوند مستبد لیگ نن مخکخ راجا ظفرالحق وای تروسی د ګوند مشرتابه سره چا د معاملې یا ډیل کول وړاندیز نه کړي. دا ورستو لاغې ده چې د پاکستاني او چې د پاکستان ځینو رسنیو د خپل سرچینو پر اساس ویلي چې د مسلم لیگ نن ځینې چارواکي لا استابلیشمنت یا پاوس سره په معاملې کولو یا نه کولو په دوو برخو کې تقسیم شوی دي. په دغه اړه تفصیل د ظفر خان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په ځینې پاکستانی رسنیو کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون او د اسټابلیشمنت ترمنځ د معاملې کولو په اړه بحثونه دوام لري. د مسلم لیگ نون چارواکي وایي تر اوسه ورسره چا د ډیل یا معاملې کولو لپاره تماس نه دی نیولی، او که ورته وویل شي نو د ګوند مشران به پرې فکر وکړي. د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق بیګا مشال ریډیو ته وویل که د نواز شریف او نورو نیول شو ملګرو په ضد مقدمې واخیستل شي نو بیا به ګوري چې څه وکړي.
نواز شریف د پیاوړي ارادې مالک دی او هغه په دا ډول معاملو یا ډیل کولو باور نه لري. ما ته دا معلومات نشته چې موږ سره دې په دې اړه چا رابطه کړې وي، خو که څوک وکړي نو بیا ګورو چې څه وکړو.
راجا ظفر الحق دا خبرې هم رد کړې چې ګنې د مسلم لیگ نون ځینې مشران د اسټابلیشمنت سره د معاملې کولو په حق کې دي، او یا یې هم په دې لړ کې ګوند په دوو برخو ویشل شوی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مخکښ نواز شریف د درغلۍ په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې وکلنه سزا تیروي. همدارس د شریف کورنۍ دوه نور مخکخان مریم نواز شریف او حمزه شاباز هم په زندان کې دي. د پاکستان په ځینې رسنیو کې دا بحثونه وروسته له هغې شروع شول چې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف د زیارت په ورځ له نواز شریف سره په کوټ لکپت زندان کې وکتل. د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي که څه هم د شاباز شریف رویه د پوځ په اړه نرمه ده، خو د مسلم لیگ نون او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ حالات داسې حد ته رسېدلي چې په نږدې راتلونکي کې د کومې معاملې یا ډیل امکان نه تر سترګو کیږي.
شاباز شریف په هک لدا ویل کیږي چې هغه غواړي چې د فوج سره هم ښه تعلق وساتي، حکومت لپاره هم ډېر مشکل نه پیدا کوي. نواز شریف پاک له ویل کیږي چې هغه دریز ډېر سخت دی، هغه د مالی هم دغه د لور خدای چې شاباز شریف خو د پاکۍ صدر دی، خو اصلي مشر خو نواز شریف دی. که نواز شریف نه غواړي نو بیا داسې پرېکړه نه شي کېدلی. څه خلک لګیا دي په دې کې سالیسي کوي، څو کوششونه کوي. خدای دومره زیات اوس په دې کې
یوسف زیوای د وزیر اعظم عمران خان او پوز ترمنځ اړیکې دا مهال ډېرې پیاوړي دي، او که داسې کومه هڅه وشي نو عمران خان به پکې خنډونه جوړ کړي. د روان کال په جولای کې هم د نواز شریف لور مریم نواز ادعا کړې وه چې حکومت یې د پلار سره د ډیل کولو هڅه کړې، خو په خبره یې نواز شریف رد کړې. حکومت د مریم نواز شریف دغه تور بې اساسه بللی وو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
په امریکا کې د سپتمبر د 11 د ترهګرې د پیښو د 13 کلیزې نه یو ورځ وړاندې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ترهګرې د مخنیوي لپاره یو نوی اگزیکټیو آرډر جاری کړی دی. د دې نوي حکم د لاندې د مشکوکو ترهګرو او د هغې د مرسته کوونکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لپاره د انتظامیې په واک کې اضافه شوی. په دغه اړه ای پی خبري اجانس یو راپور خپور کړی دی. د دغه راپور مهم ټکی اورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په 10 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ نوی اگزیکټیو آرډر به د ترهګرۍ پر ضد هلې ځلې لا پیاوړي کړي. نوموړي زیاته کړه چې ولسمشر په دې حکم سره د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په اگزیکټیو آرډر کې بدلون راوستي او ځینې نورې دفعې پکې اضافه کړې دي. د نوی حکم تر مخه د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونه مشکوکه ترهګری ډلې او د هغوی مرسته کوونکي نیخ په نیغه پنخه کولی شي، او د دې لپاره د ترهګرو د مشرانو د ترهګری د کوم ځانګړي فعل سره تړل اړین نه دي. پامپیو ویل دا حکم هغه کسان او ډلې هم ډیر په مؤثره توګه پنخه کوي چې د ترهګری تربیه ترلاسه کوي. د دې حکم په رڼا کې به په هغه بهرنیو مالیاتي ادارو بندیزونه لګولی شي چې پوهیږي او د مشکوکه ترهګرو سره روزګارونه کوي. د اریک لوربر په نوم د خزانې وزارت یو پخوانی سلاکار ای پی خبری اجان سره په خبرو کې دا حکم یو مهم بدلون بلل دی. د خزانه وزارت د سپتمبر په 10 د دې نوي حکم نکار واخست او له سلور وشتنا په ډیرو غړیو او ډلو یې بندیزونه عملی کړ. په دې کې د ایران د پاسداران انقلاب د بهرنۍ ډلې القدس فورس حماس، اسلامی دولت او القاعده په ګډون یو لستر هغره ډلې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت په شام کې د القاعده سره تړلې یو ډله په ځانګړي توګه د نومول شو تر هغره ډلو په فهرست کې شامل کړي، او د حزب الله د جهاد کونسل، حماس، د فلسطین د اسلامی جهاد، په مغربي افریقا او فلپاین کې د اسلامی دولت سره د تړلو ډلو او تحریک طالبان پاکستان خواوشا دولس مشران نړیوال تر هغر ګرځولې دي. د ای پی خبري ایجنسی د راپور مهم ټکی موریده او سرزو باجوړ ته چرته چې د لړو زده کړو په ادارو کې د ځای کمی او د زده کوونکو زیاتوالي د تعلیمي ادارو خون کې اندېښمن کړی دي. په پرمختللو هیوادونو کې د لوړو زده کړو په یو ټولګي کې له 1500 تر 2000 زده کوونکي وي، خو په باجوړ کې په یو ټولګي کې تر 200 زیات زده کوونکي په زده کړو مجبور دي. استادان وایي د زده کوونکو لپاره سهولتونه نشته. ظفر خان تفصیل راکړي.
د باجوړ برخلوزو کالج پروفیسر لیاقت وای په خپل ټولګي کې نږدې 200 زده کوونکو ته په یو وخت او یو ځای سبق خي، او ټولګي ته د ورتلو په محل ورته داسې ښکاري لکه په جلسه کې چې ولاړ وي. هغه وای شاګردانو ته د غږ رسولو لپاره له لاوډ سپیکر کار اخلي.
ما سره په خپل د پری میډیکل او د پری انجینیرینګ چې کوم سټوډنټس کې دي نو سکټو 76 ما سره په رجستر باندې سټوډنټس نه شو سټوډنټس ډیر ونځو حال کې کلاس علامه د مجبورای نه لاوډ سپیکر روم یوز کو په کلاس کې استاد په خپل سوچ کوي چې او کلاس بنده په لاوډ سپیکر باندې اخلي دا غي وته حال وي. بجلی نوی پکی سہولت نشته بون ته داسې د بل ته سولر سیستم په کلاسز کې زموږ نشته.
په باجوړ کې سکل نږدې 4000 زده کوونکي په میټریک یا لسم ټولګي کې کامیاب شوی، خو په کالجونو کې د زائد نشټوالي لامل څه کم 2000 زده کوونکي له لوړو زده کړو به برخې پاتې شوی دي. باجوړ یو له هغو سیمو څخه دی چې د بدمنۍ او پوځي پرشنونو په محل پکې تعلیمي ادارې نه یوازې ځپل شوي، بلکې د 13 کلونو راهیسې پکې نوې ادارې هم نه دي جوړې شوې. د 2018 میلادي کال د سرشمیرنې تر مخه هغه ضلع نږدې 200,000 آبادی لري، خو د لوړو زده کړو لپاره پکې یوازې 3 کالجونه او یو هایر سیکنډري سکول دی. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم برخې ته 2 روپۍ ځانګړي کړي دي چې د هرې ضلع پکې 3 روپۍ برخه رسیږي. خو د باجوړ ښار کالج پرنسپل ګل حیدر وای په کالج کې یې نه یوازې له حد زیات زده کوونکي دي، بلکې د ټولو شاګردانو لپاره مناسب د سر سوری د ناستې ځای او استادان هم نه لري.
او زمنګ سره زوړ اصل دی هغه ما کول او کړه د کلاس رومونو لپاره چې کینو کې چلته به موږ دا تنظیم کړی چې زمنګ سفر نه چیر نه نو په هر کمره کې چې 25 او 30 کورسې چې ولي نو نور کسان ولاړی او ځنه کسان ناشي اکثر زمنګ کالج ته چې څوک ملمان راشي نو زمنګ د علاقان منډي وای نو دا هم ملمان ته پوسو کې د علاقان خولي ونی شو نه را منډي والی وای زه وته یم چې یو لو ان تو به شتا چې په بل کلاس لاړو نو دیوس دا منډه راته وای چې په دې بل کلاس کې ماته کچېته د ناستې کورسې نو دې په پارا را منډه وای.
پروفیسر ګل حیدر وای د هر تعلیمي کال په پیل کې له حد زیاتو زده کوونکو د ستونزې سره مخ وي، او کال تر بل دا مشکل زیاتېږي، او هغه ځکه چې نوي ادارې نه جوړېږي او آبادی مخ په زیاتېدو ده. د باجوړ د تعلیمي ادارو د ستونزې په اړه مې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکر ضیاء الله بنګش سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. له باجوړ د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی ګلداد خان وای د زده کوونکو د ستونزې جدي اخیستي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل د ستونزې د حل په اړه یې له وزیر اعلی او د تعلیم له سیکرټر سره په تماس کې دي.
باجوړ کې خو ډیر زغالي کتا شو ګوري منګه یو کالج برن کې شروع کړل یو زمونږه په سلارزو کې په پښت باندې د بکار شروع شي او بل د ټولو نه ضروري چې هغه زو ګړما هغه زمو په لوی سم باندې وي نو دا درې کالجونه چې په باجوړ کې سرته ورسي زما په خیال سره چې دا کومه به بیا نه محسوسيږي.
باجوړ د آبادی لپاره یو لستر قبایلی ضلعو څخه ده، او د وزیرستان ورستو یې د طالبانو ضد د عملیاتو په محل تر ټولو زیات زیانونه وچت کړی دي.
دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
په دو بجو
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تان دهیله
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو
د پاکستان ډان ورځپاڼې د خبریالې عارفه نور یو مقاله خپره کړې چې پکې هغې په پاکستان کې په واک کې د پاتې شو واکدارانو د مودې جاج اخیستې ده. نوموړي لیکي چې په پاکستان کې پوځي امیران تر ټاکل شو وزیر اعظمانو زیات وخت په واک کې پاتې شوي، خو وروسته بیا له سیاسي منظرنامې بیخي ورک شوي دي. د دغه لیکنې مهم ټکي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې دا مقاله عارفه نور د زمبابوې د پخوانی واکمن رابرټ موګابي د مرګ په رڼا کې لیکلې ده. موګابي تر دومره اوږدې مودې پورې په واک کې پاتې کېدل غوښتل چې یو ځل یې په 2016 کال کې د افریقای ټولنې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې هغه به هغه وخت واک پرېږدي چې کله خدای وروغواړي، یعنی مرسي. د رابرټ موګابي د خبرې ته په کدو سره لیکوال وایي چې نه یوازې موګابي بلکې د مخ په وده هیوادونو زیاتره مشران تر مرګه په واک کې د پاتې کېدو هڅه کوي. نوموړی بیا د پاکستان د واکدارانو جاج اخیستې او لیکي چې لیاقت علي خان، نواز شریف او یوسف رضا ګیلانی د نورو واکدارانو په مقابله کې ډیر وخت، یعنی څلور کاله په واک پاتې شوی دی. خو د لیکوالي په خبره د پاکستان فوجي واکداران لکه جنرال ایوب خان، جنرال ضیاءالحق او جنرال مشرف د اولسی یا سیویلین مشرانو په مقابله کې زیات وخت په واک کې پاتې شوی، خو د دې په خبره د دوی واک ډیر زړه راښکونکی نه و. جنرال ضیاءالحق 11 او جنرال مشرف 8 کاله په واک کې پاتې شول. خو د عارف نور په خبره جنرال ضیاءالحق، جنرال ایوب خان او جنرال مشرف انتخابات هم وکړل چې له اولسی واکدارانو سره واک شریک کړي. لیکواله یو بل اړخ ته هم پام اړوي او وایي چې فوجي واکداران که څه هم تر لس کلونو پورې په واک کې پاتې شوي، خو چې کله وردی یا یونیفارم لري کړی نو له سیاسي منظرنامې بیخي ورک شوي دي. خو د دې په خبره د دې په مقابله کې اولسي واکداران یا سیاستدانان که څه هم له وزیر اعظم هاوسه شړل شوي، خو د دې باوجود په سیاسي میدان کې تر خپلې کاري مودې زیات وخت پاتې شوي دي.
عبدالحی کاکړو چې د ډان ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکی وړاندې کول. اوریدونکو، اوس یو راپور د خیبر قبایلی ضلع نه د اقلیتونو په محسوس سیټونو باندې منتخب شوي د اسمبلی د غړي د کردار په اړه په صوبایي اسمبلی کې نو د فرحات شینواری په راپور کې اورو چې دغلته د اقلیتونو سره ترلی سیاستدانان څه کردار ادا کوي او د دې غړي منتخب کېدو سره به په سیمه کې څه بدلون راشي په دغه راپور کې.
15 کلن ویلسن وزیر مسید د قبایلی ضلعو په اقلیتي څوکۍ باندې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی. د خیبر په لوړګي کې میشتې ماسټري کړی او مدني فعال پاتې شوی. ویلسن وزیر مسی مشال ریډیو ته وایي د خپلې ټولنې د حقونو اخیستو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به کار کا.
بس انشاءالله د ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا اوقاف او اقلیتي امور ڈپارٹمنٹ کے منقل کو پارا ڈیر خواب فنڈز اکی دی، یوتھ پارا دی اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز دی، اسکالرشپس دی او ویڈیوز او دا نور خل کو پارا سر فائنینشل اسسٹنٹ دے او بیا ریلیجنس ایونٹس پروگرامز دی او بیا ڈیولپمنٹ سکیم نہ دی او دا بٹول منگ خاص شفاف طریقے او پر میرٹ باندے وکو.
د ایسائی ٹولنی او غڑے ریاض مسی وای دوی پدی باندے ڈیر خوشحال دی چ پ صوبائی اسمبلی کی نمائندگی پیدا شوا.
مونگ ڈیر خوشحال یو چ دا ایم پی اے جوڑ شو مسئلہ انشاءاللہ حل کئی او مکھ مال کڑے دے اوسم کئی دا بچو دا پارا شناتی کا ڈومیسیل دا پارا راغلے ہم آغا میں دستخط او کو دی بن
د لوڑگی یو زئی و گڑائی اختر رسول شینوار وای دوی ورتا مبارکی ورکڑا او ہلمندی د خپل ٹولنے نا علاوہ با د زئی ولسل پار ہم کارو نہ کھا
اتش بازی مولا مونگ وکڑا مونگ نور مبارکی مولا ورکا ٹول پروگرام مونگ لاو چلو مونگ دا گوانڈی تو با خیال مونگ ساتل او مونگ دیر پا خوشحال زکا چھے مونگا ویلسن نا دا توقع لرو چی دا با اقلیت نا علاوہ مونگ نورو ملکا مسلم او دا ٹول و کارون بکا مقامی خلکو لبا کارون بلکہ چھ کاغذون ماور تا جمع ہوم کڑا نوجوانان و روزگار دا پارے
پا اکبالی زلو کی ویندازی مطابق سد پاسا 15,000 اقلیتی کسان ژوند کا چې پاغې کې عیسایان سکان او هندوان شامل دي. د جولای په شلمه نیټه په قبایلي ضلعو کې شپاړسو عمومي صوبایي څوکیو لپاره انتخابات ترسره شوي. څلور مخصوصي څوکۍ میرمنو لپاره او یوه اقلیتونو لپاره ساتل شوې وه چې په دې باندې انتخاباتي عمل سرته رسېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راوړي تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکایي په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
لرو د وګړو اوریدونکو سرزو د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمې سواد ته چرته چې د خیبر پښتونخوا د سیلګری چې کومه څنګه د دغې مشر ویلي دي چې په صوبه کې د سیلګری نوې زوینه معرفي کړي دي او د سواد مټې ګبین جب سیمه چې دالته سیلانیانو ته د آسان هغوی د آسانتیا او د پاره سهولتونه ورکړي دي. زموږ همکار نیاز احمد خان هم ګبین جبې ته تللی وو، دغه سیمه یې کتلې ده او موږ ته دغه ځای نه راپور راکوي.
د سوات مرکزی ښار بینګوري نه 250 کیلومتر لرې د دیر او سوات په پوله ګبین جبه کې د سیلګرۍ محکمې د سیل ځای جوړ کړی چې پکې 12 تیاری کمرې لګولې شوي او د سیلانیانو تګ ورته هم شروع شوی. د خیبر پښتونخوا سیلانۍ محکمې جی ایم محمد علي وایي چې دوی به دغه سیمې ته نور ترقی هم ورکوي.
پهله خلک چې راتلو او سوات ته نو دوی بتله کلام ده، ولې چې کلام نه مخکې ماحول ډنډ لیک دی، اوس نیم خلق با سواد ته چې راځي نو ګبین جبه به تپوس کوي چې دا چرته دی، نو دې پله به بیا خلق راځي نو دا علاقه به ډیولپ شي، د دې اکنامک کنډیشن به ښه شي، نوکریانې به روزي. اوس دې پروجیکټ کې مونږ ټول سټاف چې دی لوکل اغېشته دی، هم د سواد هم د دې تحصیل خلق به در داسې مونږ شپږ پروجیکټونه نورم لګولي دي، خو دا ټول د هغې علاقې سټاف هلو.
ګبین جبه ته رسېدلي کوړمې د اسلام آباد، لاهور او کشمیر څخه ورغلي سیلانیان وایي چې ډېره ښایسته سیمه ده، ځنګلونه او پاکې اوبه دي او بیا قدرتی ماحول دی او نظاری د بهر هوادونو څخه کمینه دی.
My name is Tariq. I'm from Manchester, England.
زه د مانچستر انګلند څخه راغلم. لن ورځو کې مونږ راغلیو سواد ته او دلته حیران شوم چې بالکل د انګلند پرنګ د سیمه ده. د اعلی معیار استوګن ده، د شور نه یو طرف ته د مزای ده، د ماشومان لپاره ډیر ښه ده. زه د پاکستان دولت مننه کوم او هر څوک دلته راتلی شي. د کشمیر څخه سره د یو لستنو کوړمې ورغلی ماریا زیاتوي.
خوبصورتي مې اسکا بہت اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا.
مقامی اسی دن کی وائی چی سیمی تا دا تک لارے برابر نوے بیا پورتا دا سید گئی لوے ڈنڈا ہم دا دے اڑختا دا سیرگر و راتک سرا مقامی اولس تا ہم دا روزگار وسیلے تر لازا شوے. یو تن خیرات محمد وائی
دلتا ہیز قسم سا خطرات نشتا، کسوک پیمیلی سر رازی پا دے کیمپنگ پارک کے ہر قسم سہولیات شتا، دلتا ہر سا ملوی دے شی. زمانگ دا علاقہ چی دا دا ٹراؤٹ پیشپام دا پارا دیر موزون دا، دلتا پا کی خلکو تیر کلونو کی چکم ٹراؤٹ پیشپام جوڑ کری دی آگو دیر خم منا پوکڑا دا غی پا ساتت سر اس نور مزید روان دی، نو کچر دغی کی دلتا دی گبین جبیر یا تا هم خا کپی سا ور کڑی شی نو دا خلق با پروزگار شی.
دا سیلگره محکمه چارواکی وی چی گبین جبا دا ستای سمندر نا 9000 پوٹا چوتا سیما دا او دا یخنی پا موسم کې دلته پاور لوب هم کې دی شي. دوی بار راتلون کې وخت کې د سیمه کې دوار لوب تابع هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او اور دن کو مشال لیڈو تغوگ یہ درنگ سے بلا پختون خواہ کی دمازی گر پنجنے میں بجے کی دن کی دید بشیر گواخ نہ دے وقت مہم خبر نور
په پاکستان کې د اپوزیشن مسلم لیگ نون ګوند یو مشر راجا ظفر الحق بیگم مشال لري ته ویل چې تر اوسه ورسره اسټابلیشمنت د جوړ جاړي لپاره څه رابطه نه ده کړې او هغه رپورټونه حقیقت نه لري چې دوی د خپل مشرانو د راخوش کولو لپاره د اسټابلیشمنت سره په خبرو بوخت دي. هغه زیاته کړه چې که د مشرانو پر ضد روانې مقدمې واخیستل شي نو د اسټابلیشمنت سره په جوړ جاړي فکر کولی شي. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړي بلدیو کمار په هند کې سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د هندي مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړي ویلي چې په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند خوندي نه دی نو ځکه هلته نور نشي اوسېدی. خو ډان ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي له خولې دغه تورونه رد کړي. یوسفزي ویلي چې بلدیو کمار د یو بل سیک د وژنې په مسله کې تورن او دوی له خپله ګونده ویستلی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسمه د پاکستاني طالبانو مشر مفتي نور ولی مسعود د نړیوال ترهګر په توګه اعلان کړ. د وزارت په پادونه خبر پاڼه کې راغلي چې نور ولی د 2013 کال د جون په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولانا فضل الله تر وژنې وروسته د هغه ځای ناستې ټاکل شوې او د ګڼو بریدونو ذمواران یې منلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر کریم خلیلی نن په کابل کې د محرم په مراسمو کې وویل چې جګړه یوازې د مخالفینو سره په خبرو ختمېدلی شي. هغه زیاته کړه چې افغان چارواکي لا هم د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته سترګې کړي. د آسټرېلیا حکومت تایید کړی ده چې درې وګړي په ایران کې نیول شوي. په دوی کې دوه کسان دوه تابعیته دي. د آسټرېلیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ډېر تفصیل ورنه کړ خو ویل چې د بندیانو دوه کورنیو سره خپله مرسته جاري وساتي.
مهم خبرونه مو ورده سرزو اسلام آباد ته چرته زم همکار بخنه غواړم. اوریدونکو د محرم د چټی له قبله په پاکستان کې مطبوعات نه دي خبره شوی نو تاسو ته چې کوم زمونږ پاکستان ځایی مطبوعات دي دغه برخه نشو وړاندې کولی نړیوالو مطبوعاتو ته برا شو. نړیوالو مطبوعاتو کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو سره د ملاقات منسوخولو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. بلخوا فارن پالیسي مجلې په کشمیر کې د ځوانانو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. انیس اجمل د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستمبر په اتمه په ټویټر لیکلي چې هغه د طالبانو مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې کیدونکې ملاقات لغوه کوي ځکه چې د ستمبر په 15 په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون دولس تنه ووژل شول. رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ له هغو طالبانو سره تړون کول غوښته چې لاسونه یې په وینو سره دي او د حالات اکثره د دوو لویو مخالفینو ترمنځ په روغه جوړه کې راځي. خو د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د ملاقات لغوه کولو یو وجه دا هم ده چې طالبانو راتراګر پرې خودو سرګندونه ونه کړه. مقاله لیکي زلمی خلیلزاد له طالبانو غوښتنه کړې وه چې بریدونه ادروي او افغان حکومت سره د تشدد کمولو په برخه کې کار کولو ته رضا شي. خو د طالبانو استاسو له دې انکار کړی وو. هغه پر دې اندو چې راتراګره فعالیتونه په ګټه دي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ دا مهال مقاله لري چې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږدولو بغیر حالات په خپل کابو کې راولي او په طالبانو چې راتراګره فعالیتونه ناکام شوي دي سیاسي فشار زیات کړي. رسپانه لیکي په افغانستان پاکستان کې روانه میاشت ټاکل شوی انتخابات باید په خپل نیټه وشي او خی چې ولسمشر اشرف غنی به نور مضبوطه منشور سره مخې ته راشي. واشنگتن پوسټ لیکي دا څرګنده کوي چې طالبان به د انتخاباتو خرابولو لپاره رای اچونکي ویروي خو دا کار به د افغانانو مخې ته د دې وسلوالې ډلې نوم لا نور خراب کړي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکي د کشمیر په سرینګر کې په سورا سیمه کې ځوانانو د سیمې ته تلونکو لارې بندې کړې دي چې دا شان د هندي پوځیانو څخه ولسي وګړي د گرفتارۍ نه بچ کړي. د مجلې په خبره په دې سیمه کې 1500 کورنۍ اوسېږي. په دې وروستیو کې د هند چارواکو ویلي چې د سیمې حالات د سیاسي هلو ځلو لپاره مناسب نه دي او د سخکاري چې په راتلونکي نږدې وخت کې به سیاسي غږونه رايوځي شي. مجلې لیکي په نه حال کې د هند حکومت له کشمیریانو سره د خبرو اترو لارې وتړلې. د کشمیر د نېشنل کانفرنس پارټي مشر عمر عبدالله او د پیپلز ډیموکراټیک ګوند مشره محبوبه مفتي دا مهال بندي دي. مجللي کې د لوازې هنه د چې عمر عبدالله او محبوبه مفتي به د راخوشي کې درستو د نوو پرمختګونو پړه څنګه ردي عمل خایي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره دی په خپلو کې زر تر زره مستقیمی خبرې پیل کړي. تدامی چی یماموتو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې و.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی یماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زره مستقیمو خبرو پر پایلیدو ټینګار وکړ او هغه د کړکیچ د حوالې لپاره مهمه او لازمي بللې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یماموتو ویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوې او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړی چې په وینا یې د هڅې باید ونه درول شي. یماموتو وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی. په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې ښیي کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي ننګونې هم لاستري کی. وروسته پړاوونه چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډیر غور چلند غواړي. دا زموږ ټول همکارۍ ته اړتیا لري. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامی چی یماموتو په وینا د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې ورستو یو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساس او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیره مهمه دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نو مولي هله مندي خو د چا تجربه دوام وکړي دا ډول خبرې جوړي او پراخ شي او وی پایلې ته ورسیږي. خغلی یماموت هم دارنګ پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبرې باید تاوتریخواله راکم کړي او په پای کې باید ور بند شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د امریکا خبرې اترې وزنډولې او د دوشنبه په ورځ ویل دغه مذاکرات نور لمنځه تللی او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې افغانستان نه ووسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته په خپل سرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسی مرګ ژوبلې پر زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشر د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د سپتمبر په 28مه نیټه د ولسمشر ټاکنې ترسره کیږي. دا نوموړي په وینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره یې اړین چمتووالی نیولی. نو مولي امنیتي ننګونې او پټاکونو کې ممکنه بین اسمه د اندېښنی وړ مسلې یاد کړي. تدامی چې یماموتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو لګواخونو د لاس واخلي او له حکومت څخه وغوښتل چې د رای ورکونکو امنیت وساتي. خاغلی یماموتو په ټاکنو کې د ممکنه درغلي او بین اسمه یو اندېښنی هم یاد کړي او تر ټاکنو وروسته د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلن څرنګواله هم مهم وباله. تدامی چی یماموتو وای د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکی او عملیاتي هڅې پر ځای شوې څو ټاکنې باورې وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو یې ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي څو داسې وي پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري هغه ملیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. د نوموړي په وینا د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 301 دیرش ولسوالیو کې ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي سازمانونو ادارې په ځانګړي توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
دا اجملان راپور مورد اوریدونکو ګیل په تیریو لسیزه کې په افغانستان کې د ولس لپاره د روزګار موقعو ته کتنه کړې او په یو راپور کې لیکلي چې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې نږدې 50% افغانان د کار په ځایونو کې نو دغه شان له 1509 کلونو ترمنځ عمر لرونکي 25% سړي او 80% ښځې بیروزګاره وي. د دغه راپور مهم ټکي و ګیلپ د 2013 کال راهیسې په افغانستان کې د روزګار مواقعو ته کتنه کړې او د وی سروې په بنیادي ویلي چې په دغه هیواد کې د خلکو لپاره د روزګار فرصتونه راکم شوې دي. په سروې کې راغلي چې په 2013 کال کې نږدې 50% افغانان بیروزګاره وو. معنا دا چې کله سروې کې دا نو دغه کسانو سره د تیرې یوې اونۍ راهیسې یا خو روزګار نه وو او یا یې کار کول نه غوښتل. په دغه کال کې د 1509 کالو تنمنز د 25% سړو او 80% خزو سره روزګار نه و. افغانستان د هیټي، یمن، بوتسوانا او فلسطین په رنګ د نړۍ په هغه 5 هیوادونو کې شامل دی چرته چې د بیروزګارۍ شرح ډیره لوړه ده. دغه شان د کار په ځایونو کې د جنسي تیری او زورونې پیښې، کورنۍ تشدد او تفریق داسې چیلنجونه دي چې د افغانستان ښځې د کار له ځایونو لرې ساتي. په 2013 کال کې یوازې 8% افغانانو ګیلپ ته ویلي چې د روزګار موندلو لپاره دغه یو ښه وخت و. ښځې او سړي دواړه د روزګار د فرصتونو په اړه ناهیلي وو او 28% ښځو ویلي چې هغوی په دې اړه هډو سرای نه لري. اگر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دورونه ترسره شوي، بیا هم تر کومه چې په افغانستان کې اقتصادي موقع نوی پیدا شوي، د دغه هیواد د ټولو اوسیدونکو لپاره سخت وختونه را روان دي. ګیلپ لیکلي چې د افغانستان د آبادۍ لویه برخه په هغه خلکو مشتمله ده چې عمرونه یې د 24 کلونو نه کم دي. په انتخاباتو کې چې هر څوک منتخب کیږي، دا مهمه ده چې د روزګار د موقعو په راپیدا کولو او د ښځو د حقونو خوندي کولو ته توجه ورکړي. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. فورن پالیسی مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو له مشرانو سره د ملاقات لغوه کولو په پیکړه کې بدلون راتللی شي. دا مجلې په خبره د ولسمشر ټرمپ تر دې اعلان وروسته دا څرګندېږي چې د افغانستان په جګړه کې بعد پاکستان رول پر ځای پاتې شي، البته هند تبا لږ د سا خستو موقع په لاس ورشي. تفصیل د انیسا اجمل پراپور کې.
فورن پالیسی مجللی کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګل پاورس خبريالانو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبري لغوه کړي دي، خو ځینې خلک د اندازې هم لګوي چې کېدای شي په راتلونکي کې د ولسمشر ټرمپ په فیصله کې بدلون راشي. مقاله لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه څرګنده تګلاره لري، او په لویه کچه داسې اندازې هم دي چې له افغانستانه د تلپاتې سولې بغیر په سمدستي توګه د امریکایي ځواکونو وستلو کار ناکامه کېدای شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستمبر په 8 په ټویټر اعلان وکړ چې د طالبانو له مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې کیدونکې ملاقات لغوه کوي، ځکه چې د ډلې د ستمبر په 5 په کابل کې د یو برید په نتیجه کې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 کسان وژلي دي. مقاله لیکي د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په ټویټر ولیکل چې 40 کال وړاندې د مذاکراتو غوښتنه کړې وه، اوس هم پر دې دریز ولاړ دي او باور لري چې امریکا به هم بیرته دا دریز خپل کړي. مجله له طالبانو سره د امریکا ولسمشر د سولې خبرو لغوه کېدو وروسته د سیمې د حالاتو او په افغانستان کې د پاکستان د رول په اړه لیکي. په پاکستان اکثره په افغانستان کې د تشدد او نارامۍ تورونه لګول کیږي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. مقاله لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې ختمېدل به پاکستان ته وخت ورکړي چې خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي، خو په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت له سپینې ماڼۍ سره د اړیکو نږدې کولو هڅې کوي، د افغانستان په جګړه کې د اسلام آباد رول به پر ځای پاتې شي. د مجلې په خبره پینې وخت کې به هند لږه سا واخلي، ځکه چې دا هیواد روانه میاشت په افغانستان کې کیدونکو انتخاباتو ته سترګې په لار دی. هند په افغانستان کې له ولسي حکومت سره نږدې اړیکې لري او په سیمه کې نوې دلی یوازینی سرخار دی چې طالبان یې د رسمي سیاسي فریق په توګه د تسلیمولو نه انکار کړی دی. د مجلې په خبره نیو دلی د امریکا په مشرۍ د سولې خبرې یو زیان رسوونکی کار بللی دی. د فارن پالیسی په خبره په افغانستان کې د هند سفیر گوتم موخو پدایا ویلي باید هند په افغانستان کې د انتخاباتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ وکړي.
انی سجمن راپور مورد اوردونکو، په داسې حال کې چې د 13 اگست میاشت راهیسې د پاکستان او هند ترمنز د کشمیر پر سر ترنګلتیا نور هم سیوا شوی، او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان سپتمبر میاشت پر 8 له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي، د سیمې د اقتصادي وضعیت لا خرابېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د سیمې کاروباریان وایي د افغانستان او کشمیر مسلو د سیمې تجارت او اقتصاد ډېر اغېزمن کړی دی. پر دغه موضوع د هارون باچا راپور ورو.
د 13 اگست میاشت له 15 نیټې راهیسې چې هند د کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړی، د اسلام آباد او نوې دلی اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. پاکستان وایي هند د کشمیری مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو هند بیا وایي کشمیر یې داخلي مسله ده او چاته پکې د څه ویلو حق نه ورکوي. دې موضوع نه یوازې دا چې د دواړو ایټمي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ د جنگ کېدلو په اړه اندېښنې پیدا کړي، بلکې ترمنځ یې تجارت هم تر بل هر وخت زیات متاثره شوی. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر پر 10 په دې ویلو چې طالبان په افغانستان کې له حملو لاس نه اخلي، له هغوی سره د سولې خبرې لغوه کړې. دې مسلې هم د سیمې د امن او اقتصاد د خوالي په اړه د عامو خلکو په تیره د کاروباریانو هیلې ټکړای کړې. افغان تجارت پوه خان جان علی کوزی وایي له هغه راهیسې چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر موضوع ګرمه شوې او امریکا هم د سولې له خبرو په شا شوې، د سیمې تجاران اندېښمن دي چې کاروبارونه به په ټپه ودرېږي.
یو طرف د هند او د پاکستان ترمنځ تنزلتیاوي د کشمیر په مسله باندې او سات په سات جنگ ته نږدې کېدو حالت، او بل دغه چې د طالبانو سره خبرې ونښتلې او بېرته د جنگ شعار ورکړ، ډېر زیات بد حالت اوس هم روانو. خو بیا هم موږ دې امید ته ناستو چې سوله راشي نو بیا به خلاص شي. اوس چې د سولې خبرې مجهولې شولې او د سوال سره مخامخ شي، تشویش شته دی چې وضع د اقتصاد خراب حالت ته لاړ شي.
الکوزی زیاته کړه که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو څو میاشتو کې د واګا پر بندر او همداراز تورخم پر دروازه د افغان تجارانو د مالونو د لیک درا لیک لپاره اسانتیاوي پیدا کړي، خو ویرشته چې د سیمې نوې ترنګل حالت د پرمختګ له منځه یوسي. د پاکستان حکومت د دې لپاره چې له افغانستان سره تجارت وده عمومي د سپتمبر پر 3 د تورخم دروازه په ازمایښتي ډول د سلوري ساتونو لپاره خلاص کړه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان، افغانستان او هند تجارت د کال لږ تر لږه 40 ارب ډالر ته رسیدای شي، خو هله چې په افغانستان کې سوله راشي او اسلام آباد او دلی د کشمیر مسلې ته یو حل ولټوي.
د منطقې کې چې 9 بلین ډالر عام حالاتو کې تجارت کې جنبداسي وایي چې دا یو جرم دی. تقریبا د 150 ارب ډالر نه زیات د هند او د پاکستان او افغانستان په مرکه تجارت وکړ دی. تو پاکستان خپل لیکا هند ته ورکی چې به پرې تجارت وکړي. افغانستان دا افغانستان او د هند په مرکه د تجارت 10 بلین ډالر کې دی شي. د پاکستان د هند سره او د پاکستان د افغانستان سره تقریبا 10 بلین ډالر تجارت کې دی شي. د دې لپاره دا کشمیر دا مسله او افغانستان کې د امن مسله او پاکستان کې دنه د طرح درې کې کم تور لګي دا درې مسلې حل شي نو دا کې دی شي.
د هوتی په خبره پاکستان پرته له دې چې له هند د درملو او واکسینو واردولو اجازه ورکړي، له هغه هیواد سره ټولې تجارتي اړیکې پرې کړې دي. نوموړی زیاتوي د پاکستان او افغانستان تجارت هم د محل 1 ارب ډالر کم شوی دی.
سیمه کې امنیت او کاروباري هلې ځلې د هارون بشار راپور مورید او د امریکا د مرکزي کمانډې مشر کمانډان جنرال کینټ مکنزي د روانې میاشتې له 8 نه د پاکستان په سفر دی. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې په بیان کې ویلي دي چې نوموړي د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی دي. زموږ همکار مجید بابر په دغه اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د استاد ډاکټر میراج الحمید ناصری سره په دې اړه خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ورنه پوښتلي چې د مکنزي د سفر مهم هدف څه دی. ډاکټر ناصری په ځواب کې وایي
د سنټرل کمانډ جنرال مکنزي د اپلو دغه غټ مقصد چې کوم دی هغه یو خو د پاکستان ته د ګډ ویل جسچر ورکول دي چې یاره پاکستان یوازې د چاینا طرف ته نه ځي یا نور رشیا ملکونو طرف ته، او د امریکې چې کوم امپارټنس دی هغه په دې کې کم نه شي. دویمه خبره په افغانستان کې چې کوم ډیولپمنټس روان دي د افغان پیس پروسس حوالے سره، چې په هغه کې د پاکستان کوم اهمیت ته، د پاکستان کوم ضرورت ته امریکې ته، چې د پاکستان دغه حیثیت چې کوم دی هغه دوی په دغه ځای کې استعمال کړي، د پاکستان چې کوم انفلوئنس ته او یا کوم سویډ په طالبان فورسز باندې دا لکه د امریکای په سایډ باندې لاړه شي.
دا پوزي مشران چې راغلي دي او د پاکستان پوزي چارواکو سره ملاقات کړي دي، راپورونه دوی دي د کشمیر مسله سیړلې ده. نو تاسو غواړئ چې امریکا د کشمیر په مسله کې هم سکردار روبول شي؟
جی دا خو کار ده کله چې پرایم منیسټر عمران خان تللی و امریکای ته، ډونالد ټرمپ په خپل هم دا خبره کړې و چې زه لکه میډیشن ته تیار یم کنه، او اوس هغه پاکستان کې د آرمی چې کوم اهمیت راغی نو انکار نشته. د امریکای ته هم دا پته ده چې یاره که پرس کوم کشمیر کې میډیشن کوو یا خپل څه رول پلی کول غواړو، نو د پولیټیکل لیډرشپ نه زیات آرمی چې کوم لیډرشپ ته هغه په دې کې رول پلی کولی شي. کشمیر چونکه پاکستان لګیا دی په ډیپلوماټیک لیول باندې یا پولیټیکل چې کوم لیول باندې کېدای شي، هغوی دا ایشو تاسو ته کړی هم ده، او امریکا چونکه سوپر پاور دی او په دا مسله حل کولو کې
میډیشن کردار ادا کولی شي.
مرحد صاحب، آیا تاسو غنئ چې په سیمه کې افغانستان یوازې نه داسې یو ایشو ده چې دا غي د وجنا امریکا پاکستان ته درناوي ورکوي کنه؟ پاکستان به حیثیت خپل هم یو هیواد د امریکا لپاره مهم ده.
افغانستان بهشکه دا غي د وجنا پاکستان امپورټنس ته، خو د پاکستان خپل چې کوم جیو سټریټیجیک پوزیشن ده یا لوکیشن ده، هغه هم د نور ملکونو نه دته یو یونیک پوزیشن ورکي. زموږ سره انډیا یو طرف ته پرته ده، بل طرف ته زموږ سره چې کوم دی نو هغه رایزنګ سوپر پاور چاینا ده، د هغې سره سره ایران دی چې د هغې سره د امریکې سره اکثر ستونزې موجود وي. د هغې نه علاوه د پاکستان سره خپل یو ایټم بم موجود دی، اټامک پاور دی، لکه د امریکې دپاره یو داسې یو سیز دی چې د هغې په وجه پاکستان ته اهمیت دوی ورکوي. نه یوازې افغانستان نه دی، بلکہ دا پاکستان خپل جیو سٹریٹیجک پوزیشن دے، دا پاکستان چې کوم ہسٹوریکل رول دے یا ایڈیالوجیکل رول دے.
تاسو غنئ چې پراتونکو وختونو کې بعد پاکستان او امریکا تعلقات نور هم ښه طرف ته روان شي؟
امید خدا دے، ان شاء الله امید زکه ده دے چې په افغانستان کې پرز کا اگریمنٹ کی گی یا طالبان او د دوی چې کوم د امریکا چې کوم خبرې دا کامیابیږي، نو ډایریکټلی به د پاکستان او د یو ایس ریلیشنز ښه کیږي.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو،
سباون
پا یو نیمو بجا،
پام کوا
پا پاوکم دو بجو،
دا مشال پنوم
پا دو بجو،
دا مشال ترانا لنده
پا دو نیمو بجو،
تانده هیلی
پا دری نیمو بجو،
روخانا مستقبل
پا پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنری گره
پا سلورو بجو.
ڈان رسپانا پخپل یو لیکنه کې وایي د پاکستان د کرکټ مشهور لیگ سپینر عبدالقادر خپل یو جدا انداز لرلو، د کرکټ یو شمیر لوبغاړو د هغه انداز خپل کړی دی. عبدالقادر د سپتمبر په شپږمه په لاهور کې وفات شو. په دغه اړه باندې د ډان رسپانې د لیکنې مهمې برخې د فرخند اسد نور
په ډان رسپانه کې کومل زیدی د پاکستان د کرکټ ته یو مشهور لوبغاړی عبدالقادر پاړه په خپل یو لیکنه کې وایي د عبدالقادر پاړه ډیر څه اوریدلی وو، خو چیرته د هغه میچونو او د بال کولو مخصوصه طریقه نه ولیدلې، نو ځکه یې د عبدالقادر په اړه ډیر معلومات وکړل. رسپانه لیکي کله چې هم د یو لیک سپینر ذکر کیږي نو د قادر نوم په کې لومړی راسي. هغه د 22 کالو په عمر کې خپل لومړی ټیسټ میچ په لاهور کې کړی وو. په دغه کې لومړی وکټه د باب ویلس اخیستې وه. دا عبدالقادر د کرکټ کیریئر شروعات وو. په دغه کلونو کې په انګلینډ کې هم لیگ سپینران وو، خو عبدالقادر بیا داسې وو چې مخالف بیټسمین ته به یې سخت وخت ورکولو. د کرکټ په نړۍ کې په 1970 او 1980 لسیزه کې زیاتره تیز بالران وو، خو عبدالقادر داسې وو چې یو ځانګړی ځای لرلو. د هغه وروسته چې څومره هم لیگ سپینران راغلي نو د عبدالقادر سټایل او انداز یې خپل کړی. لکه مشتاق احمد خو د هغه په هغو شاګردانو کې دی چې زیات مشهور شو. قادر د خپلو ګوګلیس لکه بلا د کرکټ په میدان کې خپل روب لرلو. د هغه اثر هم داسې پاتې شو، څنګه چې سنجی منجریکر د هغه په اړه ویلي وو چې د پاکستان لیگ سپینران چې د عبدالقادر وروستو راغلي نو یا یې د قادر ټول انداز او یا لږ نقل کړی دی. په دغو کې مشتاق احمد د عبدالقادر انداز ته تر ټولو زیات ورته وو، او دغه زده کړې هم د قادر نه کړې وه. خو د خفګان خبره دا ده چې کله د عبدالقادر عمر 15 کاله و نو هم د مشتاق احمد له وجې هغه د ټیم نه وایستل شو. دا داسې د لکه شاګرد چې د استاد ځای ونیسي. له هغې وروسته قادر د کرکټ نړۍ نه ووت، خو په زړه دومره سخي وو چې خپل هنر یې زیاتره لوبغاړو ته ښودلی، او یوازې دا نه بلکې د ګوګلی ټول چل یې هم خپلو شاګردانو سره شریک کړی. حتی دغه هنر یې په 1994 کال کې شینوان ته هم ښودلی دی. له هغه وروسته هم لوبغاړو د قادر انداز خپل کړی دی، او د پاکستان په کرکټ د هغه اثر له سره وتلی نه دی. لکه عمران طاهر ته وګورئ.
فرخند اسد راپور موردو د مومندو د پنډیالې او نورو سیمو هغه مزدوران چې په نوي جوړیدونکي مومند ډیم کې مزدوري کوي غوښتنه کوي چې د هغې میاشتنی معاش دې د 1500 روپو نه زیات کړل شي. دوی ته ویل شوي وو چې ګنې روزانه دیاړي به ورته 1000 روپۍ ورځ ورکول کیږي، خو اوس ورته د ورځې په حساب 1500 روپۍ ورکول کیږي. نور معلومات شانواز ترک زیرک.
د محمد خلک وای چې په نوې جوړیدونکو محمد ډیم کې مزدورانو ته د میاشتې 15,000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي، ولې نه خورته د غرمې ډوډۍ او نه ورته چای ورکیږي. دوی غوښتنه کوي چې ورته اوور ټایم یا خپل مقرر وخت نه په اضافه کار کولو اضافه روپۍ هم ورکړي شي. مومن ډین د پنډالې او د پړانګار پزمکو کې جوړیږي او د پنډالې یو ملک دلاور خان وای
دوی مونږ ته ویلي چې راستاسو به 1,000 روپۍ ورځي د لیبر دی اړې به دوی اوس وای چې 15,000 روپۍ میاش په استاسو، نو په دې باندې زمنګ خل په دې خبر باندې خپه دي.
ګلاب جان د ویزو اوسیدونکو دی، هغه وای چې خپل بچو نور ځوانان زیات خوشاله چې مومن ډین کې به اوس هغوی مزدوري وکړي او له بهر خارون نه کلیو ته راغلی، ولې دلته هم ورته تنخواه ډېره کمه ملاویږي. نو په کار ده حکومتي غړي د دې مزدورانو غم وکړي چې ورسره زیاتې ونه شي.
په دغه باندې خو دغه وال ټاټکي والم دیړي نه کوي، په 500 پنجاب کې چې کم ناس کم دیړي نو هغه 1,200 روپۍ دیړي ده. بل په دې ځای کې چې ناشتي خامخا به کاله ته سبزی راوړي څه به راوړي نو 500 روپۍ باندې به هغه غریب څه شی وکړي. د 1,200 نه خو چې دیړي کم شي په هغې خو څه ګزاره نه کېږي.
او انور شاه نومې د بره محمد یو سپینګیری وای باید دغه معاش زیات کړی شي.
په 500 روپۍ یی سم نکیږي مینګی دا مطلب 500 خو معمولی کورم سبزی لګی دا ورځی زمنګ دا خواست حکومت ته مهرباني دی کی چې کمی وادي مونږ سکړی دا د خپل وادي سر ته ورسی.
او لدی ورستو مې د خامې سملې د غړي ساجد مومن سره خبرې وکړو، نو هغه وویل چې اوور ټایم او د صحت ستونزې هوارول د مزدورانو حق دی، ولې څو ورځې پسې د وابډې د چارواکو سره په محمد کې یو ناستې کیږي، نور سره به دغه مسلې خامخا په بحث کې راولي.
موږ اوس د دغه خبره مو کوشش را دي لپاره د امبولانس او غیر انتظامات مې زم دا د شیخ ورټین کیږي په کار کې د غیږي تمایزه ملاوي او اني هو زو دا ویم چې انشاء الله پورې دې نیکست ویک چې موږ کوم ورډ چې سره میټینګ کیږي خیر سره هغه کې بل ټول ایشو زموږ راپورته
محمد ډیم د جوړونه وړاندې د وابډې چارواکو حکومتي غړو لخوا ویل شوی چې په دې کې به مزدوران د سیمې د خلکو نه اخستل کیږي، ولې دوی ته به یو شمېر نور سهولتونه هم ورکول کیږي. نو همدا وجه ده چې خلک وایي حکومت د خپل وعدو سره سم د هغوی سره چلند وکړي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لوی امو سالاره موږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو مو وی او موږ ته په غوته کړل شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوردونکو د مشال د نه ساته خبرونو د پای شی بوتر رسیدلیو د بشیر غواخ نه د دې وخت مهم خبرونه اور
په پاکستان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وای تر اوسه ورسره اسټابلیشمنت د جوړ جاړي لپاره رابطه نه ده کړې. واغ رپورټونه غلط دي چې دوی د خپل مشرانو د خوشحال لپاره د اسټابلیشمنت سره په خبرو اخته دي. د دې ګوند یو مشر راجا ظفر الحق بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مشرانو په ضد روانه مقدمه واخیستل شي نو د اسټابلیشمنت سره په جوړ جاړي فکر کېدلی شي. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د خیبر پختونخوا پخوانی غړي بلدیب کمار په هند کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د هندي مدواتو سره په خبرو کې نوموړي ویلي په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند خوندي نه دی نو ځکه هلته نور نشي اوسېدی. خو ډان ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي له خولې دغه تورنه رد کړې. یوسفزي ویلي بلدیب کمار د یو بل سیک د وژنې په مسله کې تورن دی او دوی له خپل ګوند وویستلی دی. د امریکای بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10مه د پاکستانی طالبانو مشر مفتی نور ولی مسعود د نړیوالو ترهګرو په لیست کې اچولې. د وزارت په پرنی خبر پاڼه کې راغلی چې نور ولی د 2013 کال د جون په میاشت کې د تحریکی طالبان پاکستان د مشر مولانا عبدالله ترجمان وروسته د هغه ځایناسته وټاکل شو او د ګڼو بریدونو ذمہواري هم واخیسته. د افغانستان د سولې علي شورا مشر کریم خلیلی نن په کابل کې د محرم په مراسمو کې ویل چې لا هم افغان چارواکي د طالبان سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته سترګې په لاره دي. د استرالیا حکومت تایید کړی ده چې درې وګړي په ایران کې نیول شوي، په دوی کې دوه کسان دوه طبیعت دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ډېر تفصیل ورنه کړ خو ویل چې د بندیانو د کورنیو سره مرسته کوي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران تور پورې کړ چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. پومپیو ویلي چې د ایران دا چلند د هیواد د نا اعلان شوي اټومي موادو د غني کولو او فعالیتونو په اړه پوښتنه راپورته کړې.
مهم خبرونه واردم دغه سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسید. خپل کوربه شاین بندري د خبرونو ویان بشیر ګواخ او زموږ ټکنیکی مرستیال ساق میر له اجازه ورکې کې په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورېدې شه. د الله پامان.